السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر ان څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میری دی کارلو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي. دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د میرمن دی کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ رسمي غونډه چې د طالبانو پلاوی هم پکې ګډون کړی و پرون پای ته ورسېده. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه وه ورکړې. خو میرمن دی کارلو ویلي چې د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې او نن به مستقیما له هغوی سره د دوی پر ستونزو خبرې وشي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. په دوحه کې د طالبانو د شپږکسیز پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. ښاغلی مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دا خبرې په دوحه کې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په یوه کتنه کې کړې. مجاهد په یو بل پیغام کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی او په دوحه کې د دې هیواد له سفیر سره د کتنې خبر هم ورکړی دی. د قطر پلازمینه دوحه د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې ناستې کوربنه وه. د ناستې ته د طالبانو د حکومت شپږ کسیز پلاوی د مجاهد په مشرۍ ورغلی و. د دوحې په ناسته کې د افغان ښځو او مدني فعالانو استازو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نن د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د ښاغلي عزیزي له قوله د دې ویلي چې د دې سفر موخه په ازبکستان کې په هغه څلور ورځني ندارتون کې چې شاوخوا 2500 افغان سوداګرو په کې برخه اخیستې ګډون یاد کړی دی. وړاندې د عزیزي له قوله ویل شوي چې په دې سفر کې به خپل سوداګریز برنامې د ازبکستان له چارواکو سره هم شریک کړي. ټاکل شوی د افغاني تولیداتو دغه درې ورځنۍ نندارتون نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرانستل شي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ویلي په دې نندارتون کې به افغاني غالۍ، لاسي صنایع، قیمتي کاڼي، وچه میوه او ځینې نور محصولات نندارې ته وړاندې شي. د پاکستان پوز د داکوي چې په خیبر پښتونخوا کې نه وسله وال وژلې دي. د پاکستان پوز د جولای په لومړۍ نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا کسان د خیبر پښتونخوا په تیرا او لکی مروت سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د خبر پاڼې له مخې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی چې پکې له وسله والو چاودیدونکو مواد هم لاسته راغلي دي. د فلسطین د هلال احمد ټولنه او طبي چارواکي وایي د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او تر 1500 زیات ټپیان دي. د بریدونو په دې ګڼ میشته ښار کې سلګونه کسان تښتیدل ته اړ کړي دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو ووځي. د هنګری صدر اعظم د اوکراین د جګړې لپاره رئیس لومړی ځل د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر کوي. د هنګری د حکومت ویان نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي اوکراین ته د ښاغلي اوربان سفر تایید کړی دی. اوکراین ته د هنګری د دې لوړ پوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کېږي چې پرون د جولای لومړۍ نیټه هنګری د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر افرونو کې به واوري چې په دوحه کې نن ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوه. ښځینه فعالانې په دې اړه څه وایي؟
واقعي استازي وبلي دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حق ته نه ورکوي په دوی باندې مثبت فشار راوړي.
خبرونه دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مهم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې پر دوه ورځنۍ غونډې څرخي.
د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګری ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پریکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین او خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
ټولې رسنۍ کاغه غږیزې دي، تصویري دي، آنلاین دي، د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پکتیا په مرکز او یوشمیر ولسوالیو کې د لاسو کونځو لپاره د نوې ودانیو د جوړولو کار پیل شو.
دغه مکتب ته موږ ډیر خوشاله یو، لګنو مخکې د تاسو وسناستې په دغه چې مکتب او خیمه وي لمرته به ورکه ناشته ماشومان.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته په دا وخت کې نن د ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنې له استاد سره حاشوي غونډه پیل شوې. کتم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال روزمه د کارلو په دې غونډه کې ځینو فعالانو د نګړون پر پریکړه خوښيني خو دلته ویلې دي نورې بلل شوې ښځې او د مدني ټولنې استاد به په کې ګډون وکړي او دوی به غوښتنې او اندېښنې واوري. بلخو په افغانستان کې د نن او بهر یو شمېر ښځې وای د ډول حاشوي غونډه د افغان میرمنو په اوسنی وضعیت اغیز نشي کولای.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکرلو او د یونما مشري روزا او تنبای وا په ګډون لزین افغان خزو بشري حقوقو مدافعانو او مدني ټولنې له استادو سره د دوه درې میناستي لاسلی غونډې ورسته حاشوي ناستنن د جولای پر دویمه پایل سو. د ناستي لزای د یوش می رسنوي په خبرو سو یو ویډیوګانو کې ښکاری چې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکرلو په افغانستان کې د یونما مشري روزا او تنبای وا د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړیو استادو توماس ویست او رینا اميري او د افغان خزو لډلې زهره بهمن او زهره سبا برخه خسته. خو ملګرو ملتونو په دې ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو د نمونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د دوه د درې می ناستي په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوی ګډون او د مدني ټولنې او خزو د حقونو فعالانو ته نه بلنه لګنو نیوکو سره مخ سو. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلی هغه درې خزینه فعالان دي چې د دوه په نننۍ ناسته کې د ګډون لپاره د یونما بلنې رد کړي. د خزو د بلنې د رد لامل د دوه په درې مناسته کې د خزو مدني ټولنو د استادو نه ګډون خودلای. د خزو د دې پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکرلو هم اندېښنه ښودلې. زبیده اکبر چې د نننۍ ناسته کې د یونما بلنلیک رد کړای ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې په نه ګډون خوښه ده، ځکه په خبره یې په هغو ناستو کې چې د افغان خزو د وضعیت په اړه پریکړه نسی کولای بې پایلې دي.
ما فکر میکنم نشسته که دا او زنا به صورت منادار نه
زه فکر کوم په هوناستو که چه دی خزو حضور پکی منادار نه وی یا دی اجندا پا جودا بولا و دی پریکرو پا کولو که رول نه لری تا ناستی کول یا نه تر سره کول دی افغانستان پا زنگری توگا دی افغان خزو پر وضعیت چاغیز نه لری او بی پایلی ببی.
خو میرمن دی کارلو پرون یک شنبه په خپل خبری کانفرانس که داد ورکر چه په تیرو دو ورځو که له طالبانو سره په ښکاره د خزو د حقونو په اړه خبرې اترې کړې دي. نو موري د نننۍ ناستې په اړه ویلي چې د ګډون کوونکو خزو اندېښنې او غوښتنې به واورېدل سي. بلخوا په افغانستان د نننۍ ځینې افغان خزي د نننۍ ناستې په اړه بیل نظر لري. په تیر جمهوري حکومت کې د بلسي جرګې غړي آریان یون چې د دوه په دویمه ناسته کې ګډون کړی و او اوس په افغانستان کې ده، وایي نننۍ حاشوي ناسته کې ګډون کوونکي خزي د افغانستان د نننۍ د خزو استازیتوب نسي کولای او دا ډول ناستې سمبولیکه بڼه لري.
باید دوی د ټولنې واقعیتونه درک کړي، واقعي استازي وبلي. بل دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حقو ته نه ورکوي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي چې تر څو دوی د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي.
دا په داسې حال کې د چیل افغان میرمنو سره د دوه له ناستې وروسته د دغه حاشوي غونډې په اړه له وړاندې انتقادونه موجود و او د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې وه چې پایله به یې چندانې ښه نه وي. دوی د دوه په درېیمه غونډه کې په اصلي ناسته کې د ګډون غوښتنه کوله چې د دوی په خبره د طالبانو په خوښه ملګرو ملتونو بلنه نه وه ورکړې. د یادونې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري ملګري ملتونو له ځینو افغان ښځو او مدني ټولنې ځینو استازو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې هم په افغانستان دننه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه او محدودیتونه په خپل ځای پاتې دي او راز بلې ته په دې برخه کې د دوی د حکومت د مشر د فرمانونو شمیر زیاتیږي.
و موږ دل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د غرض افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو او سازمانونو استازي نن په دوحه کې د افغان ښځو له فعالانو او د مدني ټولنې له یو شمیر غړو سره غونډه کوي. شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکې ده چې د زده کړو د دوام څخه منه شوې د ټلیفون لارې را سره وصل ده. اغلی نوری خبرونه ته ښه راغلاست. د دوحې کې نن د افغان ښځینه فعالانو او د مدرین ټولنو د استازو په ګډون یوه حاشوي غونډه پیل شوې ده. په راپور کې مو واورېدل چې داسې انتقادونه هم شته چې په دې غونډه کې داسې ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې هغوی د افغانستان د ښځو استازیتوب نشي کولی. تاسو دغې غونډې ته څومره هیله لرئ؟
خبر دی خبر نہیں
داسې انتقاد هم شته. تاسو څه فکر کوئ چې دغه خزي چې ځینې خزي چې دې غونډې ته بلل شوی او بلن لیکونه رد کړی وای چې خبر دا وای چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د خزو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړی وای؟ یعنی دا مهمه غونډه وه، تقریبا د دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې راټول شوي دي، او ښه فرصت د دوی لپاره نه و ستاسو په نظر؟
فرصت وو د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی؟ ځکه اوس فلحال کې ټول پوهېږي که په غونډه کې هر څه وشي بیا هم د حکومت نه مني. دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
د طالبانو په استازیتوب د پلاوی مشري ذبیح الله مجاهد کوله. ذبیح الله مجاهد په تیرو دو ورځو کې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړ، د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع یاد کړله او ویل چې دا ستونزه دوی هم مني، د ښځو د تعلیم ستونزه، خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوي چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنې باور وشي، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولای شي چې د تاسو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي؟
سره کوم کورنۍ ستونزه شوه؟ کورنۍ ستونزه یو کال واخونې چې دوه کاله دا دریم کال دی. په دې کې دوی څه مخته نه وي کوي؟ زموږ اسلام، زموږ مکتب غیر اسلامي وو، زموږ حجاب غیر اسلامي وو، یا زموږ رفتار په لارو اسلامي وو؟ که خبره دې ته چې ښځې یوازې خپل د نارینه خپلې سترګې وتړي وبه ښې تاسو هم نرنه چې زیاده خبره کوم، خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټ کا، خپل حجاب مراد کا، دومره سړي ته ویلي ته خپل سترګې په واقع ولره. نو په دوی کې دوی مخته نه وي نصاب کې څه جوړوي؟ زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دي خلی وی دل ولی دوی هم په کلیو کې دغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی مختصره غیر اسلامي دي، دوی مختصره اوس اسلامي کوي، خو ما غو پخوانی نظام دي مختصره پخوانی نصاب دي مختبي فرق لري. مو دي نصاب راته نه وای کی څه رقم نصاب نه وای کوي؟ په دې درې کلونو کې نصاب نه وای کېدو.
کراش به ته دوه نننۍ غونډه ته یو څه هیله ترې لري چې په دې غونډه کې بیا هم د افغان ښځو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ ورسره مخامخ دي. په تېره د تعلیم موضوع چې تاسو هم پخپله د زده کړې یا د پر تعلیم د لګول شوي بندیز قرباني یاست.
هیله باید لغه چوکو چې په خپل قیل ولاړ وي. نو په یو کال کې چې موږ ته خپله واده پوره نه شوه، په دویم کال کې پوره نه شوه، په درېیم کې لس کاله وروسته هم موږ ته څوک چې کومه واده راکړي، کوم قول راکړي، په هغه نه ودري.
ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. شبانه نوري وه چې د دوحې د نننۍ حاشوي غونډې په اړه خپل نظر را سره شریکو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
بیا هم د دوحې له غونډې لرې نه ځو. د ملګرو ملتونو په نوښت د دوحې درېیمه غونډه چې د طالبانو د حکومت امپلاوي او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون پکې لاره بېګه ناوخته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې په ملګرو ملتونو سربېره د یو شمېر نړیوالو مؤسسو استازو هم ګډون کړی و. تېره شپه ناوخته د دې غونډې ګډونوالو خبرلاند ته معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل به له احمد تکله واورو چې د دې غونډې د پوښښ لپاره په دوحه کې و.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تیره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله په پرونی خبرې غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغې زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاد شوه او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغه د راتلونکي غونډې نیټه یادونه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یو جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوحې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبه سرابي، زبیدی اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د فرانسې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو کې د ولسمشر ماکرون ګوند له ښي اړخو ماتې خوړلې ده. د مارین لوپې په مشرۍ ښي اړخ چې د کډوالو ضد پالیسۍ لري نږدې ده چې د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي، خو که چیرې ښي اړخ د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي پایلې به یې د ولسمشر ماکرون لپاره څه وي.
په داسې حال کې چې د فرانسې په لومړي پړاو انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند کاندیدانو نسبي بریا ترلاسه کړې، د ولسمشر ایمانوئل ماکرون منځلاري ګوند او کین اړخي هڅه کوي چې په دویم پړاو ټاکنو کې د ګټلو مخه ونیسي. د منځلاري او کین اړخي ګوندونو کاندیدان باید نن د جولای 2 په دویم پړاو ټاکنو کې چټه مده د روانې شنبې په ورځ ترسره شي نوملیکنه وکړي. ولسمشر ماکرون وروسته له هغې د وخت مخکې ټاکنو اعلان وکړ چې ګوند د مې میاشتې په 9 د اروپا په پارلماني ټاکنو کې ماتې وخوړه. د مارین لوپین په مشرۍ ښي اړخي ګوند د تېر یکشنبې په ورځ د ټاکنو په لومړي پړاو کې تر ټولو ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. له رایې اچونې وروسته نظر پوښتنې ښیي چې دغه ګوند 34% رایې خپلې کړې دي، ورپسې کین اړخو 28% او د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند 22% رایې خپلې کړې دي. که چېرته ښي اړخي د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، ولسمشر ایمانوئل ماکرون به اړوي چې د خپل واک په پاتې دریو کلونو کې د هغوی له حکومت سره یو ځای کار وکړي. مارین لوپین چې د کډوالو ضد د ملي ټولنې ګوند مشري هم کوي، پلویانی وایي د ماکرون ملاتړي له منځه وړل شوي او ورک شوي دي. د دویم نړیوالې جګړې وروسته په فرانسه کې د لومړی ځل دی چې د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند له کین اړخو سره مرسته کوي څو ښي اړخي ونتوانېږي واک ترلاسه کړي. دا دوه ګوندونه هیله لري چې په ګډ کار سره وکولی شي د پارلمان 209 څوکیو ته د ښي اړخو د رسیدو مخه ونیسي. د فرانسې پارلماني ټاکنې په دوو پړاوونو کې د پارلمان 1500 څوکۍ لپاره تر سره کیږي چې نمړې پړاوې د تیر یک شنبې او راتلونکي پړاوې د روان یک شنبې په ورځ تر سره کیږي. د دغه ټاکنو لپاره 940 میلیونه فرانسویانو ځانونه راجستر کړي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په ننګرهار کې د سیمه ایز رادیو غانو مسولین او خبريالان له اقتصادي استونزو شکایت کوي. دوی وايي خپل استونزې په وار وار له مسولینو شریکې کړي خو مثبت ځواب ورته نه ویل شوی. دوی په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو په ملاتړ ادارو هم نیوکه کوي او کارونه نمایشي بولي.
په ننګرهار کې د سیمه ایز رادیو غانو مسولین وايي چې اقتصادي ستونزو یې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکونکو شمیر هم تر ډیره راکم شوی دی. دی ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسول شاه محمود شینواری وایي چې په تیر جمهوري نظام کې به سیمه ییزو راډیوګانو ته بیلابیلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول، خو د تیرو سکمو دریو کلونو رئیس سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم اعلانونه ورکول کیږي چې لامل یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ داسي اورګان یا داسي اداره نه ده پیدا شوې چې هغه رسنۍ او مالی مسولیت واخلي، ځکه موږ تاسو باید په تخنیکی پلوه باید وګورو چې رسنۍ په مالی امکانات باندې روانې دي. کمالي امکانات نه خبريال نشته دي، کمالي امکانات نه اداره نشته دي.
نومن تلاش چې دیوي بلې سیمه ایزې رادیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبريالان او د رسنیو کارکونکو بیروزګاره شوي دي.
نن سبا د سو فراغله چې موږ د غسټاف هم راکم شوې ده او بل رسنۍ عموما یوازې د رسنۍ نه بلکې ټول رسنۍ کاغه غږیز دي یا تصویري دي آنلاین دي د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یو خزینه خبرياله چې نه غواړي نومې سرګند شي د رسنیو او خبريالانو په بلاتړو ادارو هم نیوګه کوي او کارونه یې نمایشي ګڼي.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي د دوی نامنګ کومه خاطره نه لري.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د اتحادیې مسول شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ایزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي چې له امله یې سیمه ایزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هیواد د نورو سوداګریزو چارو په څیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنۍ دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده. هغه مثلا آزاد بازار ده که مثلا یو شمېر موسسات او همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنۍ او رغند او اصغر ده چلند اوس مهال نشته ده.
حسمو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. ذکر ورده چې په تیر جمهوری نظام کې په ننګرهار کې شلو سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو چې اوس ترې نسوار لس مرژوندې فعالیت لري، خو د یو شمېر رسنیو مسولین وایي چې ځینې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می دالو کار کولای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پکتیا په مرکز او شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. پر دغه ودانیو دغه چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې ولایت تر نیمایي ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپیریال هم بې برخې دي.
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځای چارواکي وایي چې د لسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا لس زره زده کوونکي د زده کړو له مناسب او خوندي چاپېریاله برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دی نړیوال په هره برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا اوسیدونکي طلا محمد مشال وروړي ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشحاله یو، لږ نه مخکې د تاسو وسناستو دغه چې مکتب و خیمې وې لمر ته به ورکې ناستو ماشومان، بیا مې یو جای ورته ونیو کلا ده، پردی کلا ده، هم ورته نیولې ودانۍ نشته کې لمر ته ناست دي، د کتابو رسیدګي نه وه، د بل شي نه وه.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپېریال کې زده کړې کړي وایي دوی به په ګرمۍ باد باران او سړه موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ ول.
دغه ښوونځي په جوړېدو سره خو زموږ ډېرې ستونزې حل کېږي. پاته نوي کال کې زه خپله په دغه ښوونځي کې وم، خیمې وې په بیخیانی دومره سخت به موږ سره پتنګ وس، کله به باران به باد به هر وخت په دیړنګ وي، کله سي موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه سي ولیدله خدا شاګردان او دغه ساحل پر سیدا مکتب د وړکی شاګردان موږ د جنخیر لیسې بیخی ډیر لري ده، دغه لپاره دا ډیر منظم ځای ده سی باید په دغه کونځي کار مخکې له وخت سوي ځکه وس خو ډیر وخت یې سوي ده.
بلوري تزایی مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدماتو او درغنیزو پروژو په برخو کې به هغوسی متلمړی تو ورکوي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو او یا نور ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقی وویل
هغه سیمې چې په تیر کې له خدماتو چپات دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. ان شاء الله دې ولسوالۍ ته حق د اولیت بیا هم ورکوي، کله تعمیر په لحاظ وي، کله استاد په لحاظ وي، کله تشکیل وي، کله کتاب او قرطاسیه وي، کله هر څه وي، ان شاء الله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولسته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دی د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاک اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر د هیوندو په دې خاطر مهم دی چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم موارد کې اختلاف نظر لري پر هغه خبرې وشي او یو همغږي ته بصره ورسیږي، یو تفاوت ته بصره ورسیږي.
سلام ټول ازاجر اړ کار کوم چې تاسو ته غوښته غوښتل ته دې سره خوشبينه نه مزه کښ داس کوم نیول کیږي بیا اس کومه نتیجه لاسته راوړي نه لري واز غوښنه نیول کیږي بیرته بیا خلاصيږي.
او کدان خو زه خپل سلامونه زادي رادیو ټول کار کوم کوم ردل ته وړاندې کوم. دوه مې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوست اجازه ورکړي که ښځې په ټولنه کې نه هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی، دوی سوله داسې بده پاتې کېدلی شي، باید دوی سر خلاص کړي، دوی ځان په نړۍ ولاړ کړي، څونه پر مخ ولاړه دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی، هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی کوي، دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، وخت مو شاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زر دوحې په د غونډې په باره کې نظر در سره شریک کوم. د دوحې غونډه چې ده دا به د چومبیا معنا دغه وزکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمه نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډیر وژې کړل، ډیر خلک سره ذلیل کړل، خواري ټپي ولاړ چې کندهار په صنعتي پارک کې در درو سو کارخانو پورې ډیر کارخانې چې په حدود کې دغه درې کارخانې پیلات کوي نو ټول بندې شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالی نور ولسوالی نور ولایتو کې داغس ډیر ستړي خلق سته او کوم موسسه یا یو مرسته چې د حکومت تخوا کېږي نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دي وسې چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.